رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
د کابل په مرګانۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو په احترام په هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان شو. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په کابل کې د مرګانۍ چاودنې غندنه کړې ده او یو پاکستانی عسکر د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې وژل شوی دی.
په کابل کې په پرونی پیښې کې 103 کسه وژل شوي او 230 نور زخمی شوي دي.
درې بجو خبر شو چې چاودنه کې زموږ ورور شهید شوی و، او زما بغل کې چې دي دا ماشومان دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په ملک کې د سولې د ټینګښت لپاره د اندونیزیا د جمهور رئیس د پیشنهاد هرکلی کړی دی.
آنچه مهم از نقش علمای اندونیزی است.
او د امریکا جمهور رئیس د دغه سیشن به پشپا ملت ته کلنه وینا کوي. خود دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي.
د شنبه پورس په کابل کې د وزن مرګي بریدکونکو په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی دی. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د وژل شوو کسانو په احترام نن د یک شنبه پورس ملي ماتم اعلان کړ او په ټول هیواد کې رخصتي ده. د امریکا غږ د خبریالانو ایاز ګل او فرن رابنسن د رپورټونو خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
موږ له خپل ښار دفاع کولی شو، بالاخره بریالي به شو. هو، موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له جدي ګواښ سره مخ یو.
حکومتي چارواکو د امریکا غږ ته وویل چې په پرونی وژونکو چاودنه کې 215 تنه زخمي شوي دي. اشرف غنی دغه حمله په ملکیانو باندې یوه غیر انساني حمله وبلله او په خپل ټویټر کې په جماعتونو کې د قرآن شریف د ختم او دعاګانو غوښتنه کړې ده. طالبانو د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده او ویلي دي چې اصلي هدف یې د کورنیو چارو د وزارت د تروریزم ضد قطعه وه. سپینې ماڼۍ او د امریکا خارجه وزارت په جلا جلا بیانونو کې په کابل کې د مرګانۍ چاودنې او ملکی کسانو ته د درنو تلفاتو اړولو سخت غندنه کړې ده. د امریکا خارجه وزارت چې په دې حمله کې د یو امبولانس د طالبانو استفاده کول غندلی، ویلی دي چې د دغه تروریستي عمل مرتکبینو او هغو کسانو سره به حتمان حساب کتاب وشي چې پیسې ورکوي او ورسره نور مرسته کوي. د امریکا خارجه وزارت غوښتي دي کوم هیوادونه چې د طالبانو مرسته کوي باید غوڅ او قاطع اقدام په ضد وکړي. بل پلو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو مطبوعاتي بیان کې دا حمله یو بزدلانه او مجرمانه تروریستي عمل وبلل. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ثانیزي د دغه خونړي برید په اړه د خپل عکس العمل له څرګندولو په ترڅ کې ویل:
موږ له خپل ښار دفاع کولی شو، بالاخره بریالي به شو. هو، موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له جدي ګواښ سره مخ یو.
په عین وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې نن به د افغانستان دننه او هم د هیواد په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان ملي جنډا نیمه ځوړندی. یو پاکستانی عسکر چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکي قوه کې چې د ام او ان یوسکو په فرانسوي مخفف هم مشوره ده، وظیفه اجرا کوله، وژل شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش د دفتر یوانن د یک شنبه پورز مطبوعات ته ویل چې پاکستاني عسکر د شنبه پورز د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د جنوبي ولایت کې یونه 90 کیلومتره لري د لولمبا په ښارګوټي کې د یاغیانو په ناڅاپي برید کې وژل شوی او بل ملګری زخمي شوی. په عین وخت کې د دې حملې په تعقیب د فرانسې خبري اژانس AFP د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د جمهور رئیس جوزف کابیلا له قول ریپورت ورکړ چې د ملګرو ملتونو سولې ساتونکو قوی ونش کولای چې د تیرو شلو کلونو ماموریت په دوران کې په هغه هیواد کې د حکومت یو مخالفه وسله وال ډله هم نست او نابود کړي. کابیلا ویل ملګرو ملتونو باید دا فکر ونه کړي چې ګواکې کانګو د تل لپاره د ملګرو ملتونو د سرپرستۍ لاندې ده. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. پاکستانی چارواکی وایي وو فرانسوي کوهنور ده چې د همالیا د غرب څوکه کې په واوره کې گیر پات شوی او ژوندۍ مندل شوی، خو له هغې سره ملګری یوه پولنډۍ میرمنه نه ده مندل شوی. دواړه د هغه شپږ کسیز ټیم غړي چې د همالیا د غره د نانګا پر باد څوکې ته وخیژي، چې غوښتل یې د نانګا پر باد څوکې ته وخیژي. دغه څوکه 8,126 متره لوړه ده، خو په 2,400 متره لوړه ارتفاع کې بند پاتې شو. د پاکستان پوځ د ژغورلو لپاره له پوځي هلیکوپټر نه استفاده وکړه. د همالیا غر چې د وژونکي غره په نوم هم مشهور دی، هر کال یې په لسګونو کوهنوردان لوړ څوک ته د ختو کوشش کوي. د دې نه مخکې د پاکستان پوځ د یو پولنډي ټیم 4 تن غړي ژوندي ژغورلي وو. د سوریې کوردي ملیشو د ترکیې پاس د سوریې په شمالي ختیځ کې د روانو نظامي عملیاتو په دوران کې د ناپام آتشي بمونو په استعمالولو تورن کړی، خو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي موجود. د وای پی جی په نوم د کوردانو ملیشا چې داعش سره په جنګ کې متحده ایالات ملاتړ کاو، وایي چې د ترکیې پوځ د تیرې یوې هفتې په موده کې د عفرین په سرحدي ښارګوټي کې په بېدرېغه توګه د ناپام بمونه استعمال کړي دي. ترکیه وایي چې کوردان دا ډول پروپاګند د دې لپاره کوي چې د خپلو نړیوالو انډیوالانو همدردي راجلب کړي. په سوریه کې د اولیف برنج یا د زیتونو د څنګ په نوم عملیاتو هدف دا دی چې کوردي ملیشا له خپل سرحد نه لرې وساتي. ترکیه دغه ډله یو ټوریستي سازمان ګڼي. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالفانو د یکشنبې په ورځ د هغه په خلاف او د مارچ په میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ربلولو په ضد د لاریون غوښتنه کړې ده. توقع کېږي چې په سلګونو زره کسان به د ښاغلي پوتین په خلاف په مظاهرو کې ګډون وکړي. د مخالف ګوند مشر نوالین په خپل ټویټر کې ولیکل چې زه پولیسو نیولې یم، خو تاسو ټول ته دا خبره کوم چې سلګونو ته راوځئ او مظاهرې وکړئ. ټوپکوالاو په برازیل کې د نڅاګانو په یو کلب کې حمله کړې ده او 14 تنه ایشتلي او وژلي دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې ډزو د 10 دقیقو پورې دوام وکړ او د تورتم نه په استفاده یو شمېر کسان وکولی شو چې وتښتي او ځانونه بچ کړي. نن د یکشنبې په ورځ هم د هندوراس د جمهور رئیس ژان اورلانډو هرنانډس په خلاف احتجاجي مظاهره کیږي. هرنانډس په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره بری ومومو، خو سیاسي مخالفانو د انتخاباتو نتیجې له منلو نه انکار کړی دی. په زرهاو پولیسو او عسکرو نن په ټولو ښارونو کې ګزمې کولې. تر اوسه پورې د پولیسو په ډز کې 10 کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس هرنانډس د شنبې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. او دا هم د دې خبرونې وروستۍ خبر. د هسپانیې سترې محکمې نن د کاتالونا د بیلتون غوښتونکي سیمې پخوانی مشر کارلس پوجمن د مرکزی حکومت د غوښتنې برعکس د دغه سیمې د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړې پورته کول نه منع کړ. پوجمن چې د کاتالونا پارلمان په غوڅ اکثریت انتخاب کړی و، غواړي چې د هسپانیې نه په بشپړه توګه خپل استقلال حاصل کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې پرونی ځانمرګي حمله سخته غندره ده. په کابل کې په پرونی حمله کې د رسیدلو رپورټونو له قراره تر اوسه پورې 113 تنه مړه شوي دي چې خبر ورکړ شوی، همداشان 215 تنه زخمي شوي دي. جمهوری ریاست نن په ملک کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دریو امنیتی وزیرانو بیا ویلی دي چې د دوی په استعفا مشکل نه حل کیږي. رحیم ګل سانوان موږ ته د کابل نه رپورت را کړی دی.
د کورنۍ تیر ورځ د صدارت په څلورلارې کې په خونړي برید کې د کور یو غړی له لاسه ورکړی. ویر، ژړا او انګولا. جاوید د وژل شوي جان آغا ورور دی. تر څنګ یې د جان آغا درې یتیم بچی پاتې دي.
درې بجې خبر شو چې 14 کې زمونږ ورور شهید شوی و، او زما بغل کې چې دی دا ماشومان دي. یوه غریبه کورنۍ
د کابل د صدارت په څلور لارې کې د طالبانو د تیری ورځې ځانمرګي موټر بم خوره خونړی وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو خپلو دوو موټرو ته د امبولانسونو په شکل رنګ ورکړی وو. یو موټر ته یې په دې ځای کې چاودنه ورکړې. دوهم امبولانس د پیښې مخکې له سیمې وتی. په دې پیښه کې تر سلو زیات وژل شوي دي. د امنیتي وزارتونو او ارګانونو د مشرانو په خبري کانفرانس کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې په دې پیښه کې 103 تنه وژل شوي او 215 ټپیان دي.
په جمله نیروی شما پولیس
تاسو له سرتیرو په دوهم قراول کې 15 پولیس وو شهیدان شوي. په مجموع کې زموږ د شهیدو پولیسو شمیر ډیر زیات دی. دیش ټپیان دي چې تر درملنې لاندې دي. د هغو هیوادوالو چې تر اوسه جسدونه نه دي پیژندل شوي د عدلي طب له لارې پیژندل کیږي او کورنیو ته به یې وسپارل شي.
د ملي امنیت رئیس بیا وویل چې د تیرې ورځې د برید په تړاو یې 2 تنه په ډرونټا او 3 نور په کابل کې نیولي دي. هغه وروستي خونړي بریدونو ته د نړۍ او امریکا د نوي سیاست د تاثیراتو اشاره کوي. وایي چې د نړۍ د نوي سیاست فشارونه وارد کړي. هغه ویل د چابهار بندر له پرانستلو سره په سویل کې ناامني هم زیاته شوې ده.
موږ له خپل ښار دفاع کولای شو، بلاخره بریالي به شو. هو، موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له جدي ګواښ سره مخ یو.
د تیرې ورځې خونړۍ پیښې نه یوازې چې په دې سیمه کې ګڼو دوکاندارانو ته مالی زیانونه رسولي، بلکې د عامې روغتیا د وزارت پر وینا نږدې 300 تنه په دې پیښه کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لا اوس هم ځینې جسدونه نه دي پیژندل شوي. د صدارت د څلور لارې د تیرې ورځې د برید په دې سیمه کې ګڼ شمېر دوکانداران وایي چې د دې برید ځاني او مالی زیانونه خورا زیات وو. د سیمې عیني شاهدان په دې باور دي چې د وژل شوو شمېر ښایي تر دې هم لوړ وي.
دلته ډېر خلک ولاړو، دلته وزارت ته تله نو ډېر خلک شهیدان شو. زموږ دلته دکان کې همسایه دی، هغه هم شهید شوی دی. دلته شفانی کو
حکومت د کابل د تیرې ورځې او نورو پیښو په تړاو نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده او ملي بیرغ نیمه ځوړاند و. سبا یې هم رخصتي کړې ده. کابل، جلال آباد، هلمند، کندهار د یوه اونۍ له خونړیو بریدونو سره مخ وو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته په کابل کې د معالجوي طب عمومي رئیس ډاکټر محب الله زیر سره مرکه لرو چې د زخمیانو حالت ته څومره توجه شوې ده او څه امکانات موجود دي. خو اوس راځو دې مسلې ته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې پرونی حمله سخته غندلې ده، یو تروریستي عمل بللې ده، یو بزدلانه عمل بللې ده. جمهور رئیس ټرمپ بیا په ټولو هیوادونو باندې چې د طالبانو ملاتړ کوي غږ کړی دی چې په ضد غوڅ او قاطع اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د کابل په پرونی برید کې د وژل شویو او ټپي شویو د کورنیو او د افغانستان د حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د دې برید ترسره کوونکي، تنظیمونکي، مالی مرستې ورکوونکي او هغوی چې همکاري یې پکې کړې د عدالت منګولو ته دی وسپارل شي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کابل کې د پرونی خونړی برید په اړه په ځانګړي بیان کې وویل:
زه دا کرغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بې ګناه ملکي وګړي پکې ووژل شول او په لسګونو نورو پکې زخمیان شول غندم. دا قاتلانه حمله زمونږ او زمونږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي.
د امریکا د ولسمشر په بیان کې راغلی چې اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربناو پر ضد پریکنده عمل وکړي، خو نور توضیحات یې نه دي ورکړي. د پرونی برید په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن هم ورته خبرې کړې دي.
ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي.
که څه هم د کابل د پرونی برید او د تیرې اونۍ د کابل د انتر کانتیننتال د برید مسؤلیت طالبانو واخیست، خو د افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت د حقانی شبکه د دې بریدونو مسؤول ګڼي. تیره اونۍ د انتر کانتیننتال تر وسلوال برید سمدستي وروسته سپینې ماڼۍ پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو مشران د فوراً ونیسی یا یې له خپلې خاورې وشړي. تلرسن په وروستیو خبرو کې د پاکستان په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي،
په دې کې شک نشته چې څومره پوځي فشار زیاتېږي د جګړې ډګر به لا تودېږي. پاکستان او د پاکستان په ادارو کې د تروریستانو پلویان او یو شمېر نورې تروریستي ډلې به داسې غبرګونونه څرګند کړي، خو هغوی به بالاخره ناکام شي.
خو د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده او د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼې کې راغلي،
موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یماموتو په دې چې د حملې لپاره له داسې موټره چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و کار اخیستل شوی اندېښنه څرګنده کړې ده او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار یې بللی دی. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، منګه لږ مخکې په کابل کې د جمهوریت روغتون ته څیرمه د خونړۍ پیښې، د زخمیانو د حالت او د هغوی د تداوۍ دپاره په روغتونونو کې د موجوده امکاناتو په هکله په کابل کې د مالجوي طب د عمومي رئیس ډاکټر محب الله زیر سره مرکه کړې ده. هغه د زخمیانو د حالت په باب په شروع کې داسې ویلې دي:
ټپیان اوس ناروغان چې راغلي وو هغه تر کلکې څارنې لاندې ونیول شو. کله چې پوه شو چې د دو وضعیت نور ښه دی او نور د شفخانې یا طبي زیاتو مراقبتونو ته ضرورت نه لري، هغوی رخصت شو او خپلو کورونو ته لاړه. په روغتون کې چې پیښې راغلي دي موږ په کې وفیات یا مړینو نه لرو، او دا هغه کسان دي چې ناروغي داسې نه و چې نور دي ټپیان ټپونه کوم پروسیجر ته ضرورت لري یا نور څارونو ته په روغتون کې ولري، نو ځکه تللي دي. دا هغه ناروغان دي چې وضعیت ښه شوی دی او تللي دي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ګورئ افغانان د جنگ حالت کې شپې ورځې تیروي، تیره اونۍ د پرونی پیښې په شمول خونړۍ هفته وه. ډیرو افغانانو ژوند له لاسه ورکړ او ډیر زخمیان شفاخانو ته وړل شوي دي. د شفاخانو د تداوۍ او زخمیانو ته د رسیدګۍ ظرفیت څومره دی؟ شفاخانې د دې ګنجایش لري؟
ګورئ، موږ په کابل کې تخصصي او سالسي روغتونونه لرو چې دا د شپاړسو روغتونونه دي چې هغه هر یوې سل نه نیولې بیا ته 250 او 350 بسترونه لري. موږ هغه پلان چې لرو او کومو پچ شوي دي حتی په عملي ډول سره د بیړنیو پیښو ته د رسیدګیو په خاطر باندې چې کومه آمادګي ګانې لرو، موږ کولای شو چې په یو وخت زموږ په روغتونونو کې 200-300 پیښې چې راځي هغو ته رسیدګي شي. چې دا تیرو پیښو وښودله چې زموږ روغتونونو ته 200-300 پیښې چې راځي هغه دفتر ته ثبات سازي کېږي، چې کله د دوی وضعیت له هغه بیړني حالت نه ووته بیا ورته سالسي او تخصصي خدمات په همدې روغتونونو کې کېږي. خو داسې هم نه ده چې موږ ټول مشکلات نه لرو او په اصلاح ټول ستونزې حل دي. موږ د سټاف له لګوالي سره مخامخ یو، خو زموږ روغتونونه هغه پخواني او قدیمي لایاوټ لري. خو سره د دغه ټولو خبرو نه بیا هم لله الحمد چې د دغه پیښو ښه مدیریت په دغه روغتونونو کې د منابعو او د امکاناتو په کوم چې په لاس کې لرو موږ ورته رسیدګي کړې ده.
پښتنه مې ځکه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې پرون یو څه شکایت و چې ځینې روغتونونو ټپیانو ته ځواب ورکړی چې نو گنجایش نه لري چې ټپیان واخلي. دا سمه ده؟
پرون پیښو ته ښه رسیدګي وشوه، هیڅ پیښه داسې نه وه چې څوک د شفخانې نه جواب ورکاندي. زمونږ نور روغتونونه کاملا آماده وو چې هغو ته له هغه نه چې موږ پیشګویي کوله لږ پیښې لاړې، او ما ټولو روغتونونو ته لکه د ایمرجنسي ودو ته اعلان وکړو چې که تاسې نه پیښې زیاتېږي او مدیریت ورته نه څه کېږي زمونږ امبولانسونه ستاسې د روغتون په مخ کې ولاړ دي. هر څومره پیښې چې تاسې کول رجات ورکې د وزیر اکبر خان روختون او عجل ابن سینا د ټول پیخو ته دګی لري.
دا ډول سر په سر پیخې عام روغتیا وزارت د خم مدیریت د پاره چې خلکو ته ښه خدمات ورسی څه در سر نه اخیستلی شي.
منګه خپل آمادگی په ټوله معنا لرو کله چې و پیخه ختمیږي منګه د پیخه په ختم کې سره کینو او هغه منګه د قوت نقطې چې کومې دي کوم هغه د ضعف نقطې چې دی هغه په ګوته کوو او همدارنګه خپل زیرمې یعنی سټاکونه په عاجل عملیاتخانه او آی سی یو کې چې مرکزه جدیده هلته یې ډکوو او د نورو پیښو لپاره خدای مرکا منګه خپل کاملا آمادگی خیو او دا یوازې نه چې په مرکز کې په ولایتو کې هم دغه سیستم موجود دی او هلته هم دغه آمادگی یعنی نیک مرغه شته.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا په ملک کې د سولې د ټینګښت لپاره د انډونیزیا د جمهور رئیس پیشنهاد چې د یوې درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو خبره کړې ده هرکلی کوي. د دې شورا نطاق امین الدین مظفری ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا یو نیک اقدام دی. همداشان د انډونیزیا جمهور رئیس د پاکستان د جمهور رئیس سره په اسلام آباد کې د کتنې په وخت کې د دغه درې اړخیزې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. یو شمیر کارپوهان هم د غوړندیز ته ډیر هیله مندي او د قدر په سترګه ورته ګوري. د ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس رپورت راکړی دی.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خی چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمام شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. دغه شورا ویاند امین الدین مظفری د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آن چې مهم است نقش علماي انډونیزیا است.
دی وی هغه څه چې مهم دی هغه د انډونیزیا ولماو د رول لوبول دي. انډونیزیایي ولما یو تشکیل لري چې په هغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري. نو ځکه په پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې د یو هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې علي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز انډونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوی له سفر څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېده. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د انډونیزیا له لوري دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاري غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان، انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. لډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مسلح
دارد. دی بایی منگ تروس حد اقل دی شاهد نیو چی دی اندونزیا علما دی دا افغانستان دا وصلوال و مخالفین و لپار دا اعتبار او دا پیجندلو وروی. تروس دی یوز لپار هم دا افغانستان پاکستان و اندونزیایی علما و ناستر نده شوی. کدا سی که گی نویو معرفت بوی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چی علمای پا ندیوال و مسائلو که دیر رول ولو بوی او نمونه پا سرلی کنو کی راشی. او و پیجندل شی خود افغانستان و پاکستان پا نشیلو بولای. خاغل عزیزی د انډونیزیا او پاکستان اړیکو ته په کتو وایي نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي، سوداګریز او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین د انډونیزیایي علماو رول مهم بولي او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په دغه سه‌شنبه ملت ته خپل کلنۍ وینا کوي. په امریکا کې قاعده ده چې جمهور رئیس هر کال د کانګرس غړي غونډه ته وینا کوي او په یو لړ مهمو مسلو غږیږي. ولس او د امریکا کانګرس ته دا مسله مهمه ده چې په دې پوه شي چې په 2013 کال کې د جمهور رئیس ترجیحات څه دي.
تیر کال ولسمشر ټرمپ د کانګرس غړي غونډه ته وینا وکړه، خو دغه وینا د ملت ته د خطاب وینا په څیر ونه ګڼل شوه، ځکه د هغه د ولسمشرۍ بیا ځې یو څو اونۍ وتلې وې.
زنن دلته تاسو ته د یووالي او قوت پیغام درکوم. دا پیغام د زړه له کومې نه درکوم.
تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به سږ کال د امریکا د ځواکمن اقتصاد په اړه خبرې وکړي.
And I will say our country is doing
زمونږ اقتصاد خای تر بل هر وخت اوس خدای کتاسي د کارونو کچته وګوري او کدی ته وګوري چې نور هوادونه دلته روان دي. د ونډو مارکیټ تر بل هر وخت لوړ دی.
تر اوسه پورې د اقتصاد خو وضعیت له ولسمشر سره دام رسنه ده کړي چې د هغه محبوبیت زیات کړي. دیموکراتان شکایت کوي چې هغه د خپل ترجیحاتو په تړاو څرګند دریځ نه لري.
زمونږ جمهوریت غوښتون کې مشرانه غواړي چې په خپل خوخه پر مخ لاړ شي. هغوی له ولسمشر ترامپ نه ویریږي او غواړي پوښي چې هغه څه کوي، خو هغه ورته نه وایي چې څه وکړي.
کانګرس کې کلنۍ وینا د ولسمشر لپاره یو فرصت وي چې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
زه ډاډه یم چې سرویګانې به د جمهوریت غوښتونکو لپاره ښې شي. زه فکر کوم چې د ولسمشر محبوبیت به زیات شي.
خو دیموکرات جیم کیسلر وایي چې ولسمشر ټرمپ له یو ویشل شوي هیواد سره مخامخ دی.
دغه راز ویناګانې یو څه وخت ورکوي چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني، خو ډېرو رای ورکوونکو د هغه په اړه له همدا اوس نه پرېکړه کړې ده.
تحلیل کوونکی جان هوداک وایي د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات او دا راپورټونه چې ولسمشر امر کړی و چې رابرت مولر تیر کال برطرف کړي، همدارنګه د هغه د سلاکار ګواښ چې استعفا به وکړي، دا ټول به د کانګرس په انتخاباتو کې ډیر مهم عوامل وي. له اقتصاد نه پرته به نور مسایلو لکه تجارت، کډوالي، شمالي کوریا، ایران او افغانستان ته هم د وینا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې اشاره وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا. د شنبې په ورځ په کابل کې د وزنمرګي برید کوونکي په حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 103 ته رسېدلی دی او جمهور رئیس اشرف غنی د وژلو کسانو په احترام نن د یک شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی. په ټول هیواد کې رخصتي ده. په عین وخت کې ملګرو ملتونو سپینې ماڼۍ او د امریکا خارجه وزارت د دغې حملې په کلکه غندنه کړله. د امریکا خارجه وزارت له هغو کسانو نه چې طالبانو سره مرسته کوي غوښتنه کړې ده چې طالبانو په خلاف قدس او قاطعي اقدام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزي ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د خپلو خلکو او خاورې نه دفاع وکړي. د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویل شوي چې نن به د افغانستان دننه او د هیواد په سیاسي نمایندګیو کې ملي جنډه نیمه ځوړندی. یو پاکستاني عسکر د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې چې د ملګرو ملتونو په سوله ساتنې کې قوه کې کار کوو وژل شوی دی. په عین وخت کې د دې حملې په تعقیب د فرانسې خبري اژانس د جمهور رئیس جوزف کابیلا له قوله رپورټ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سوله ساتنې کې قوې ونش کولای چې په کانګو کې د 13 کلونو ماموریت دوران کې یوه وسله واله ډله هم خلاصه لاکي. پاکستانی چارواکي وایي وا فرانسوي کوهنور ده چې د همالیا د غره په څوکه کې په واره کې ګیر پاتې شوه ژوندی مدل شوي، خو د هغې سره ملګري پولنډي کوهنور ده ونه موندل شوه. د سوریې کوردی ملیشو د ترکیې پوځ د سوریې په شمالي ختیځ کې د روانو نظامي عملیاتو په دوران کې د ناپام آتشي بمونو په استعمالولو تورن کړی، خو د دغې ادعا په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي موجود. او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالفان د هغه په خلاف او په مارچ کې د جمهور رئیس د انتخاباتو د رابللو په ضد باندې د احتجاجي مارشونو او غونډو غوښتنه کړې ده.
درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې د ری خبرونه پلکیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خپل نظریات څرګندوي.